باستان اگزایمو دا ازادی رادو دغا پروگرام تکر اغلاستو ایم پیل پا خبرونو کهو. طالبانو ده قابلگی دغا خونو پروتیز نرسنگ او لابراتوار پا برخو که دنجون و محصیلانو پا شمولیت او درسونو بندیز لگه ولیده. ده طالبانو حکومت افغانستان طول خصوصی انستیتوتونو تا دغا خبر ابلاغ کرده و ویلیده چی لنن سه شنبه دنجونو تبیز دکری پای تا ورسوی. دا پریکر پرون ده طالبانو ده آمی روختی اوزارتی او چارواکی ده خصوصی انستیتوتونو مشرانو تا پا یو غنده که اعلان کرده. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د سږ کال په لومړیو نهو میاشتو کې د څه باندې 1200 افغان ماشومانو د یو ډول مرزادي ناروغۍ په درملنه کې مرسته کړې ده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي د جنوري او سپتمبر د میاشتو ترمنځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په خپلو طبي مرکزونو کې 1300 تنه افغان ماشومانو ته چې سی پي یا سربل پالسي ستونزې لرله حیاتي خدمات وړاندې کړي دي. سربل پالسي یو ډول مرزادي دماغي اختلال دی چې عموما ماشوم ته د مور په نس کې یا د زوکړې په مهال او یا هم له زیږېدو وروسته پیدا کیږي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي تیر کال یې په ورته موده کې د دې ډول 1296 ماشومانو ته درملنه کړې وه. د ایکو په نوم د اقتصادي همکارۍ سازمان د غړیو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو 28مه غونډه نن د ایران په مشهد کې جوړیږي. د ایران د دولتي خبري آژانس ایرنا د راپور له مخې په دې غونډه کې به د غړیو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د هغوی سفیران، ډیپلوماتان او متخصصان هم ګډون وکړي. د ایکو سازمان په 1983 میلادي کال کې د ایران، ترکیه او پاکستان له لوري تأسیس شو. وروسته د افغانستان په شمول د منځنۍ آسیا هیوادونه هم ورسره یوځای شول. پرون په مشهد کې د دې سازمان د متخصصانو په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب چا ګډون نه و کړی او ویل کیږي چې د سازمان د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ته هم په نننۍ غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې. ایران وایي د افغانستان پولې ته نږدې د خپلو ختیځو پولو په اوږدو کې د تروریستي خوځښتونو په وړاندې پوځي تمرینونه کړي دي. د ایران دولتي راډیو تلویزیون خبري آژانس پرون وویل د دغه هیواد د ځمکني پوځ تمرینونه د طالبانو د حکومت په شمول د ختیځو ګاونډیو هیوادونو په همکارۍ او همغږۍ وشول. ایران له افغانستان سره په پوله کې 15 کیلومتره دیوال جوړ کړی او ویلي دي چې د کال تر پایه 300 کیلومتره نور رغوي. په خبر کې ویل شوي چې په دې پوځي مانوره کې له هلیکوپټر او نورو جنگي وسایلو هم کار اخیستل شوی. په پاکستان کې هغه نه حکومتي اداره چې په دغه هیواد کې د مرګ ژوبلو راپورونه خپروي وایي په تیر نومبر کې د پاکستان د نامنیو په دوام کې د 18 امنیتي ځواکونو په شمول 215 تنه وژل شوي دي. د پاکستان د شخړو او امنیت د څېړنو انسټیټیوټ پرون په خپل میاشتني راپور کې ویل د 18 پوځیان او 15 ملکیانو ترڅنګ 128 وسلوال مخالفان هم وژل شوي. د راپور له مخې تر ټولو ډېره مرګ ژوبله په خیبر پختونخوا کې پېښه شوې. په دې ایالت کې په 500 بریدو کې 1 اویا تنه وژل شوي او 15 اتیا نور ټپیان دي. په بلوچستان ایالت کې به په 60 بریدونو کې 80 تنه وژل شوي. په راپور کې د سند ایالت او اسلام آباد په اړه څه نه دي ویل شوي، خو خیبر پختونخوا ته څېرمه د پنجاب په میاوالي سیمه کې د یوې حملې راپور ورکړل شوی. د پاکستان د شخړو او امنیتي څېړنو انسټیټیوټ د روان 2024 کال په لومړیو 11 میاشتو کې په وسلوالو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 1080 تنه ښوولی دی. د خیبر پختونخوا په کورمه سیمه کې له خونړیو فرقوي نښتو وروسته بالاخره اوربند ټینګ شوی، خو لا هم دې سیمې ته غځېدلې لارې بندې دي. ځایي رسنیو پرون ویل د دواړو ښکېلو خواوو وسلوالو کسان له مورچلو وتلي او خپل سنګرونه یې ملیشه ځواک ته سپارلي دي. د پاړچینار او ټل ترمنځ عوامدار از له افغانستان سره د پاړچینار د خرلاچۍ لاره بنده ده. په دې سیمه کې وروسته له دې اوربند وشو چې قومي مشرانو په جرګه کې په دې اړه پرېکړه وکړه. پرون له 11 ورځو جګړو وروسته ښوونځي او دوکانونه هم پرانیستل شول، خو د سیمې اوسېدونکي وایي د لارو د بندېدو له کبله خوراکي مواد نه موندل کیږي یا ډېر لږ موندل کیږي. په کوزه کورمه کې د تیر نومبر په 2 نښته پیل شو او په لړ کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او تر 1000 ډېر نور ژوبل شول. همداراز په دې نښتو کې لږ تر لږه 100 دوکانونه او تر 500 ډېر کورونه سوځول شوي او تر 1000 ډېر کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي. د خبرونو التم لوستلی شئ. طالبانو د قابلګۍ د غاښونو پروتیز نرسنګ او لابراتوار په برخو کې د نجونو محصلانو په شمولیت او درسونو بندیز لګولی دی. طالبانو په دې اړه د خپل مشر ملا هبت الله د امر څخه د خصوصي طبي انستیتوتونو مشران خبر کړي.
منګه د افغانستان د ټولو انسټیټیوټونو رئیسان او وزارت سیتامی ته غوښتل شي او کوم فرمان او هغه د منګه د وزارت سیتامی د خوانه تشریح شي چې سره د سیشن د ورځ کومې زده کړې چې د انجینو پر مخ باندې دلته په شخصي او دولتي خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې خلاصې دي هغه د ماتل شي.
نن د دسمبر دریمه د معلولانو نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان معلولان وایي پخوا یې هم ستونزې ډېرې وې خو د طالبانو پر اتاک سره یې کړاوونه ځکه نور هم زیات شول چې امتیازونه ورڅخه واخیستل شول. سوریه په جګړه کې د بشار اسد د رژیم په ګټه باندې یو وار بیا د فاطمیون لخکر په چوکاټ کې افغان جنگیالي ګمارل شوی دی. ځینې شیعه دینی عالمان د دې کار په خلاف دي.
در سوریه نه موضوع اسلام است نه موضوع کفر. شما برید به اونجا با جهاد شرعن برای کان جایز نیست، جواز ندارد. خدا آماده بکنید برید مثلا در سوریه جهاد بکنید.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
طالبانو د قابلیتګۍ د غاښونو پروتیز نرسنګ او لابراتوار په برخو کې د نجونو محصلانو په شمولیت او درسونو بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت د افغانستان ټولو خصوصي انسټیټیوټونو ته ویلي چې د نجونو طبي زده کړې څارلنن پای ته رسیدلی دي. دا پریکړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د یو فرمان په اساس نیول شوې ده چې پرون د طالبانو د عامې روغتیا وزارت یو چارواکي د خصوصي نشتو مشرانو ته په وغونډه کې اعلان کړی ده. په دې اړه باندې اسمت څاروان رپورت لري.
د طالبانو مشر امر کړی چې سر له نن سه شنبې څخه دې په افغانستان کې د نجونو ټول طبي انسټیټیوټونه بند شي. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده دا امر پرون دوشنبه د دې ډلې د عامې روغتیا وزارت اعلان کړ. په هغه غونډه کې چې دا پریکړه پکې اعلانېده یو حاضر ډاکټر د نوم د نشودلو په شرط بیګا آزادی رادیو ته وویل چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت مالی او اداري موین بختو رحمان شرافت د طبي انسټیټیوټونو ټول مشران وزارت ته وربللی وو او د خپل مشر نوې مکتوبې ورته اعلان کړ.
نو مونږه د افغانستان د ټولو انسټیټیوټونو رئیسان او وزارت سیتامی ته غوښتل شي او مجلس په همدې خاطر باندې و چې د امیرالمؤمنین کوم فرمان او هغه دې مونږ ته د وزارت سیتامی د خوانه تشریح شي چې سره د سبا چې د سه شنبې ورځ ده کومې زده کړې چې د انجینو پر مخ باندې دلته په شخصي او دولتي خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې خلاصې دي هغه دې ماتل شي او ودې ځنډول شي یا د مطلق بندې شي. نو دغه فرمان د مالی او اداري موین د وزارت سیتامی د خوانه مونږ ته تشریح
د افریقا یوازې څو ورځې وروسته له دې اعلان شي چې طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو د کلیوالي ټولګیو د بندېدو امر وکړ. دا ټولګي چې شمېر یې لسګونو زرو ته رسیږي د یونیسف له لوري تمویلی شي. په ټول هیواد کې 1,40 رسمي خصوصي او په کابل کې د غزنفر مرکزی انسټیټیوټ ترڅنګ لس ولایتي دولتي انسټیټیوټونه په کار بوخت وو. یو بل ډاکټر هم د نوم د نه څرګندولو په شرط آزادی رادیو ته وویل چې په خصوصي انسټیټیوټونو کې 60% زده کوونکي نجونې دي ځکه چې هغوی په نورو برخو کې له زده کړو محرومې شوي وي. نو ټولو د نرسنګ، قابلګۍ او غاښونو په شان طبي زده کړو ته مخه کړې ده.
دا سه پریکړه وشوه چې نور به په دغه خرشتو کې چې نرسنګ، قابلیتګي، غاښونو پروتیز یا د تورته نور رښتې دي انجونې خصوصي انسټیټیوټونو ته نشي تللی او سر دننه بندي.
د طالبانو د دې پریکړې اقتصادي تاوانونو ته په اشاره زیاته کړه.
په اقتصادي لحاظ باندې چې د غوی کرایه او برق بل او نور معاشات او ځین نور مسایل مصارفات مصرفیت مالیات او شروالي او ټکسونه دا هر څه تقریبا دغه جنو د خصوصي فیسونو په اساس باندې پوره کول. متاسفانه چې زه په دې باورې ما چې په ټول افغانستان کې چې اوس سروش په خصوصي انسټیټیوټونه دي نو ډیره لوړه کچه انسټیټیوټونه به بند یا بندېدو په حالت کې وي او په هر انسټیټیوټ کې د 40-50 تنو په حدود کې چې یو استادان دیو د خلکوم د ماشوم نه به برخې شي. نو واقعیت یو غټه اقتصادي فاجعه ده او مونږ ټول انسټیټیوټونه د سره لاس وګریوانی.
دا پریکړه په داسې وخت کې اعلان شو چې په ګڼو طبي انسټیټیوټونو کې سبا او بل سبا د نجونو د سمستر امتحانونه پیلېدل. د دغو انسټیټیوټونو د بندېدو د پریکړې لپاره په بللې غونډه کې دو نورو حاضرو ډاکټرانو وویل چې دوی د طالبانو د روغتیا وزارت له مرستیال څخه وغوښتل چې پوښتنو ته یې ځواب ووایي، خو هغه ورته وویل چې دا د دوی د امیرالمؤمنین پریکړه ده او په دې کې خبرو او پوښتنو ته ځای نشته. او یوازې دومره وویل چې دا آخري فیصله ده او په دې اړه خبرې د ټولو له صلاحیت لوړې دي. ډاکټرانو غوښتل وپوهیږي چې دا بندیز به تر کله وي، خو ځواب یې ترلاسه نه کړ. طالبانو له وخت رسېدو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ منع کړې، بیا یې د هغوی پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
په سوریه کې د اورپکو یا د بشار اسد د رژیم د مخالفو ځواکونو د پرمختګ سره تازه د راپورونو په اساس د فاطمیون لیوا په چوکاټ کې یو اربیا افغان جنگیالي د جنگ لومړی کرښې ته استول شوی دی. د سوریې پوځي ځواکونو رویټرز خبري اژانس تایید کړی دی چې فاطمیون لهکر په شمالي جبهو کې په جنگ باندې بوخت دی. فاطمیون ډله چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو لخوا ملاتړ کیږي، اکثر پکې په ایران کې میشت افغان کډوال دي چې د سوریې او یمن په جګړو کې د ایران لخوا کارول کیږي. یو شمیر افغان شیعه دینی عالمان بیا سوریې ته د فاطمیون ډلې په چوکاټ کې د افغان جنگیالیو په استولو باندې کله کې نیوکې کړي دي او ویلي دي چې باید سوریې ته د جنگ لپاره لاړ نشي. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه رپورت ته. په سوریه کې د بشار اسد رژیم د مخالفو اورپکو له پرمختګ سره له افغانانو جوړه د فاطمیون په شمول د ایران ځینې ملاتړي ملیشه ډلې د سوریې د دولتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ورتانګلي. د ایران د سپاهي پاسداران د بهرنۍ څانګې قدس تر نظر لاندې د فاطمیون په ډله کې اکثر ایرانی میشتي افغان کډوال جنگيږي. تازه د سوریې د رژیم مخالفي ډلې په چټکۍ د پرمختګ په حال کې دي او د سوریې دویم لوی ښار حلب ډېرې برخې نیولې. دې چارې سوریه د ایران له ملاتړ برخمنو ملیشو ته اړمنه کړې. رویټرز اژانس د سوریې دوه پوځي چارواکو تایید کړي چې دا تازه دمي جنگیالي د سوریې د دولتي عسکرو د ملاتړ لپاره په شمالي جبهو کې د جنگ اول خط ته استول شوی. د سوریې تازه نخټو ته د فاطمیون ډلې په چوکاټ کې د اکثرو افغان ملیشو استولو ګڼ عکس العملونه پارولي. یو افغان شیعه دینی عالم آیت الله رحیمی سیغانی بامیانی د ایران په دې کار کلک نیوکه کړي او افغان ځوانان یې هڅولي چې د سوریې جګړې ته ورنشي.
هر سوریه نه موضوع اسلام است نه موضوع کفر.
سوریه نه د اسلام موضوع ده نه د کفر. شران تاسو ته جایز نه ده شاید ځان چمتو کړئ او سوریه ته د جهاد لپاره ولاړ شئ. آیا موږ چې نور مو د ځوانانو له اعتقاد، ایمان، سادګۍ او کډوالتوب استفاده کړې او فاطمیون او زینبیون ډلې یې جوړې کړې، هیر مو کړل چې 15,000 دا ځوانان مو په سوریه کې تر خاورو لاندې شول؟
فاطمیون ډلې ته نږدې سرچینو بیا تر 1990 کال د خپلو وژل شوو جنګیالیو شمیر 2000 او د ټپیانو 8000 یاد کړی. یو وخت د داعش سره د جګړې په اوج کې د فاطمیون ډلې شمیر تر 30,000 کسانو اټکل کېده. فاطمیون ډله چې د ایران له ملاتړ برخمنه ده په 2014 کال کې یو وار بیا منسجمه شوه او د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې په ګټه په سوریه، یمن او ځینو نورو سیمو کې نیابتي جګړې مخته وړي. فاطمیون لهکر له شیعه مقدساتو د دفاع او په سوریه کې د زینب د حرم د دفاع په شعار سره جوړه شوې. خو د راپورونو له مخې په ایران کې میشت ګڼ افغان کډوال د پیسو او یا د ایران د دایمي استوګنۍ د ترلاسه کولو لپاره له دې ډلې سره یوځای شوې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د دسمبر 3 د معلولانو نړیواله ورځ د اورس په دی خاطر نومول شوې چې هم خلک او هم دولتونه د خپل ټولنو معلولیت لرونکو انسانانو ته پام زیات کړي. په افغانستان کې یو شمېر معلولان وایي تل ستونزې لرلې، خو د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته کړاوونه ځکه زیات شول چې لډیرو امتیازونو بے برخې شول. تفصیل په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې معلولان وایي په تیرو درو کلونو کې کوم نسبی امتیازونه چې لرل له لاسه ورکړي او اکثره د معلولیت لرونکو کسانو له لیستونو ایستل شوي دي. سږ کال د دسمبر 3 د معلولانو نړیواله ورځ له داسې وخت سره برابرېږي چې د افغان معلولانو په وینا کال په کال ټاکلې اندازه امتیازونه او معاشونه کمیږي او حتی ګڼې د معلولو کسانو له لیستونو ایستل شوي دي. ځینې وایي چې طالبان خپلو معلولانو ته پوره امتیازات ورکوي. څو تنو د نوم له ښودلو پرته ازادي راډیو ته وویل
دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی دغه کونډیانو کې چې حکومت مایبین دی وروره دغه ته یا په تېر حکومت مایبین په ملکیان کې نشته کړی دغه ته مطلق روپۍ نه ورکوي او هغه کونډیانو چې دی هغه خو هم نه نشته کړی یا په ملکیان کې نشته کړی دی یا کارتون اوربند کړی او وختي چې کارتونه درلوله او دوی د طالبانو کونډې اعتماد چې دی هغه پیسې مکمل یو لک شزره افغانۍ ورکوي کېږي شاید نه پرېږدي د طالب مایب هغه شپېته زره افغانۍ ورکوي
دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې هر کال له 14,000 څخه تر 18,000 پورې نوي معلولان ثبتېږي. د دسمبر دریمه د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی په 1992 کال کې د معلولانو نړیوال ورځ ونموله او له هغه وخت راهیسې دا ورځ هر کال لمانځل کیږي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو وزارت وایي چې په هیواد کې ټول ټال 14,000 معلولان کونډي او یتیمان ثبت شوي چې په دې کې 1,80,000 معلولان دي چې له دې ډلې شاوخوا 150,000 نارینه او پاتې ښځې دي. د نړیوالو بنسټونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د معلولو کسانو شمیر 1.8 میلیونو ته رسیږي. راپورونه وایي ګڼ معلول کسان چې په دولتي ادارو کې کارونه کول اوس له کارونو شړل شوي او پر ځای نور کسان ګمارل شوي دي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت په وار وار ویلي چې پر لسګونو زرو معلولانو او د شهیدانو پر کورنیو مرستې ویشلې دي. د معلولانو د ملاتړ اتحادیې چې اوس یې په فعالیت طالبانو بندیز لګولی وایي اوس د معلولو کسانو لپاره د حرفوي زده کړو پروګرامونه ځنډول شوي او د کار روزګار لپاره مشخص ځایونه هم نه دي ورته ټاکل شوي.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر کسان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د ادارو مامورین د هغو کسانو کارونه په وخت نه ترسره کوي چې ګیرې لنډې او یا خریلې وي. دوی وایي له دې ډول کسانو سره په ادارو کې ان سپک چلند کیږي. د نیمروز ولایت یو اوسیدونکی وایي طالبان هغو کسانو ته چې اوږدې ګیرې لري په دولتي ادارو کې د کار فرصتونه برابروي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د بشپړ پلي کولو د هڅو په دوام د هغو کسانو چې په خبره شرعي قوانین پر ځان نه پلي کوي په ادارو کې د دوی د چارو له ترسره کولو ډډه کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې له هغو کسانو سره چې ګیري خریلې وي او یا د طالبانو په اصطلاح غربي بڼه ولري په دولتي ادارو کې ورسره تحقیر آمیزه یا سپک چلند کیږي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي موضوع د حساسیت لامل پر راپور کې د نوم نخ پرولو او غاک بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
محکمه ته د نکاح خط اخیستلو لپاره ورغلم او اړوم چې دوه کسان د شاهدانو په توګه ورولم چې له بده مرغه په دوی کې د یو ګیرا لنډه وه. دغه کس شاهدي دغه مسول کس چې نکاح خط یې را جوړو و نه منل شو، مجبور شوم چې یو بل کس چې په شرایطو پوره و حاضر کړم.
له دې سره د نیمروز ولایت ځینې اوسیدونکي هم ادعا کوي چې د ګیري پریښودو لپاره د دولتي ادارو پر کارکوونکو د طالبانو فشارونه زیات شوي دي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې ورور یې د دغه ولایت په یو دولتي اداره کې د کار غوښتنه کړې وه او طالبانو پرې ټینګار کړی چې که ګیره پرې نه کړي و بنا ګمارل سي.
میگن ریش انسان به زارید نه باید به ترشید قانون است. اگر ریش نزارید مثلا برات وظیفه نمیده.
به وای ګیره پرې کړی او باید به نه خري او کوم ګیره پرې نه خو ده په دولتي ادارو کې دندې نه درکول کیږي. ورور می چې په نیمروز ولایت کې د دندې غوښتنه کړې وه ورته یې ویلي وو چې ګیره پرې نه کړي دنده نه درکوي او باید هم ګیره پرې کړي هم 15 وخته لمونځ ادا کړي.
یواز نارینه د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې د خپلې ظاهري بڼې له امله لسپک او تبعیزي چلند سره نه مخ کیږي، بلکې له دې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره سوي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې ښځو ته دولتي ادارو او تعمیرونو ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي او د پنجرو او کړکیو تر شا یې ارایز ترې اخلي. د افغانستان په بېلابېلو سیمو او ولایتونو کې پر خلکو د طالبانو د حکومت له لوري سخت دریځي هغه مهال زیاته سوی چې مشر یې ملا هبت الله اخونزاده د روان کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون چې یوه مقدمه څلور فصلونه او پنځه دېرش مادې لري توشیح کړ. د دې قانون په څوارلسمه ماده کې د نارینهوو د پوښاک او ظاهري بڼې په اړه په احکامو کې راغلي چې د نارینه عورت له نامه ښکته تر زنګنونو پورې دی، او د امر بالمعروف محتسبینو ته یې اجازه ورکړې چې د خلکو د ګیرې له خریلو او کمولو، د اسلامي شریعت خلاف د ویښتانو اصلاح کولو، په ټکو یې د کفارو سره د دوی د صورت او سیرت مشابه کولو او نیکټایي کارولو چې صلیب نه ښایي بللې مخنیوی وکړي. سره له دې چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په هیواد دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ دی، خو دوی تل ټینګار کړی چې د دې قانون پلي کولو کې چې د اسلامي شریعت له مخې قانون یې بولي تر بل هر وخت به یې په پلي کولو کې هڅې کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ایران په یزد ولایت کې نولس سوداګریز مرکزونه د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو په تور تړل شوی دي. د ایران د دولتي خبري آژانس صداو سیما د راپور لمخې د دې ښار د امنیتي پولیسو یو چارواکي ویلي په دغو مرکزو کې ګمارل شوي بهرنیانو په ایران کې د کار او استوګنې قانوني اسناد نه درلودل. جزئیات په دغه رپورت کې.
په ایران کې د افغان کډوالو پر ژوند او کار د سختو محدودیتونو په دوام د دې هیواد د یزد ولایت امنیتي پولیسو اعلان کړی چې نولس سوداګریز مرکزونه یې د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو له امله تړلي دي. د صدا وسیما د خبري اژانس د راپور له مخې چې پرون یک شنبه د دسمبر اوله یې خپور کړی، د امنیتي پولیسو او د عامه ځایونو د نظارت رئیس علي اکبر تبایی ویلي چې دا مرکزونه له هغه وروسته وتړل شول چې هلته د اوسېدو او کار قانوني اسناد نه لرونکي بهرنیان په کار ګمارل شوي وو. په ایران کې هغو کسانو ته چې قانوني اسناد ونه لري غیر مجاز بهرني وګړي ویل کیږي. یو شمیر افغان کډوال وایي چې دوی په کار کې د پولیسو لخوا نیول کیږي او د اسنادو د ارزونې لپاره د اخراج مرکزونو ته وړل کیږي. سمیولا ازادي رادیو ته وویل
په کار بوخت و چې ناببره پولیس راغلل او ټول یې ونیول. وروسته یې اسناد وکتل، هغوی چې اسناد لرل پریښول، خو هغه کسان یې له ځانه سره بوتلل چې اسناد یې نه درلودل. وضعیت خراب دی او هر ورځ محدودیتونه زیاتیږي.
محمد رفیع چې د ایران د تالون ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي
شپه ټولې له کار ونیول او د اخراج مرکز ته بوتلل. زه او یو ملګری مې د خوړو راوړلو لپاره وتلی وو. دلته وضعیت ډېر سخت دی، هر ورځ نیونې روانې دي. زموږ کارځای هم وتاړه ځکه افغانان یې استخدام کړي وو. اوس بیکاره یم او افغانانو ته په ایران کې کار پیدا کول ډېر سخت سوي. د ضمانت په بدل کې هم کار نه ورکول کیږي.
په وروستیو میاشتو کې د ایران حکومت د افغان کډوالو لپاره د کار او ژوند شرایط ډیر سخت کړی دي چې په پایله کې ګڼ شمېر کډوال نیول شوي او له ایران څخه ایستل شوي دي. تر دې مخکې د میزان په میاشت کې په لرستان، تهران، کرمانشاه او تبریز ولایتونو کې په کرنیزو ځمکو تولیدي شرکتونو، د خوراکي موادو په فابریکو او د ودانیزو پروژو په برخو کې د افغان کارګرانو ګمارل منع شوي وو. همدارنګه د روان کال د سور په میاشت کې د ایران حکومت د غیر قانوني بهرنیو کارګرو په ګمارلو جریمه ولګوله. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې ویلي و چې که څوک غیر قانوني کارګر وګماري، هر ورځ به شاوخوا 1.2 میلیونه تومان چې نږدې شل ډالره کیږي جریمه کیږي. افغان کډوال وایي چې د ایران پولیس اکثره غیر قانوني افغان کډوال سمدستي نیسي، کمپونو ته یې لیږي او وروسته یې له یاد هېواده باسي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې هر ورځ نږدې زر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راستول کیږي. ایرانی چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. مالور دانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کړو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
خوست په قلندرو کې د دغه سیمې ګڼ خلک له بیلابیلو ستونزو شکایت کوي او وایي چې دوی ته سمه رسیدګي نه کیږي. په دې اړه باندې دغه رپورټ ته غوږ شئ.
د خوست د قلندر د لری پرتې ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو کړیږي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی لپاره د ژوندانه هغه اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. د دوی په وینا په سیمه کې محرومیتونه د دې لامل شوي چې خلک ځوانان او ماشومان له پرمختګونو بې برخې پاتې شي. د قلندر یو اوسیدونکي حاجی نعیم خان مشال رادیو ته ویل
اوس میګو که خیر دغه وبونه استفاده کوو د خوړو باندې د کسبات او بزګر نمک تمرې دې پکې چې که خیر هر وخت مرزون و دغه استفاده کو که خیر اوس میګ ته دلول او بروشي چې نه پغرو کلرو پایپو کرو تیر شي ذخیره ته جوړ شي که خیر میګو وبونه استفاده وکړو.
په قلندر کې ځینې داسې سیمشته چې د ولسوالۍ تر ودانۍ په ساعتونو مزل وي، خو خلک یې اړدي چې خپل ناروغان د درملنې په خاطر له هماغه لرې سیمو د خوست مرکز ته ولېږدوي. د قلندر یو بل اوسیدونکی میرباشای وایي
قلندر د مشته دوی درېده چې پارز کې موږ ته کلینیکونه جوړ شي، لابراتوار جوړ شي، ډاکټر ډاکټرون موجود وي، د موږ مشکل به ورته حال شي. موږ دا ډېره نیمګړتیاوې دي ځکه چې نه ډاکټر لرو یو څانګه لرو خو ډاکټر نشته پکې. یو نیمه ډاکټر پکې وي، کله دوونه وي، کله څوک رسیدګي نه شي کړای، ډاکټرونه رسیدګي نه شي کړای، په کوټو کې دوی ګزارانه کېږي چې کلینیکو ته تمرینه جوړ کړي.
خوانه روزنه د ماشومانو له بنسټیزو حقونو ده، مګر په دې برخه کې هم د قلندر ماشومان او تنکی ظلمیان اسانتیاوي نه لري او باد و باران له کبله ډیری وخت د زده کړو بهیر له خنډ او ځنډ سره مخامخېږي. د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي جان محمد وویل
دا یا سبق په خما کې یا وسنه ونه خوته یا چې شګره بي پته وي که مسول شګره ولي بي پته وي که بل هغه وسو سوله ولګي دا بیا پته وي که ګرمي بي بیا پته وي. نو دا سره موږ ډېره غټه مشکله لرو. نو موږ په دا کې ډېر وړک لرو، در لږه خبره نه دو بخي ډېر وړک ډېر دي، مکتبې کامې دي چې موږ سرپنه دي ونه لرو، دا سره موږ ډېره مشکله لرو.
بل لوري ته چارواکي وایي د بیا رغونې او خدمتونو په وړاندې کولو کې هغو سیمو ته لومړیتوب په پام کې نیول شوی چې د خلکو ستونزې ډېرې دي. د ولایت معاون مولوي محبوب شاه قانت وایي
د خوست ولایتي اداره دا تصمیم لري چې انشاءالله هغه ولسوالۍ چې د خدماتو نه پاتې دي هغې ته به اړوند خدمات وړاندې کوي انشاءالله. لکه په موجوده وخت کې لله الحمد د خوست 12 ولسوالیو ته هغه کلینیکونه چې هغه ټول ولس ته په ولسوالۍ کې خدمات وړاندې کوي سي د هرې ولسوالۍ په سر یو کلینیک منظور شوی ده.
که څه هم په تیرو 2 لسیزو کې د خوست په مرکزي اداري واحدونو او یو شمېر ولسوالیو کې د پام وړ کارونه شوي، خو قلندر ټول ولسوالۍ او د موساخیلو، سپیرې، صبریو، باک او تریزی ولسوالیو د ځینو سیمو خلک د امنیتي ګواښونو له کبله له پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا خبره مې کوله د ازادي راډیو ته چې د ازمر د هلمند ولایت د کجکی پولیسوالی کې د اوبه ډېرې ورځ په ورځ کښته روانې د خلکو چاره بر اخر څه اوبه ولاړې 200 متره سمسولان ور اچولي دا باره پیپ پیتاب لري کیلن لري کې سمسول لري نو مخلوق په دغسې عذاب اخته دی وروره که زما غږ تر دا مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چې کندونه ورته جوړ کړي یا دا ډمه څه د کجکي د ډمه څه واله ورته راکش کړي وروره د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی هغه زنانه وي که مردانه. مثال مونږ یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو څومره تکلیف سره مخامخېږو. د ویزو او د پاسپورټ د چنده خرچه کچیرې زمونږ په خپل ملک کې زنانه ویشاري متخصصې د کور دننه علاج هم ارزانه تمامېږي او هم تکلیفونه نه لري ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټوله اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام طارق تکاپسا.